په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. سلامونه مې ومنئ. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال مرکه درورو. خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی سواد کامی جرګې پرون په منګلور کې د پولیسو پر ګاډي بمی برید د امنیتي ادارو د غفلت نتیجه بدلې ده. د بلوچستان په ژوب کې نن د بدمنۍ پر ضد کار بندیز دی او اوکراین ویلي له اتیا روسي ډرون بریدونو څخه یو اویا یې ناکاره کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د سواد کامی جرګې مشرانو او د غسیمې د هوټلونو اتحادیې پرون په منګلور کې د پولیسو پر ګاډي تر سړک غاړې بمی برید په سخت ټکو غندلې او غیر د امنیتي ادارو د غفلت نتیجه بدلې ده. چاودنه د هغو پولیسو سرتیرو پر ګاډي شوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو د سواد د دورې پر مهال د هغوی د ساتنې پر چارو مامور ول. په هغه پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سواد کامی جرګې یو مخکښ حاجي زاهد خان چې د سواد هوټلز اسوسیشن مشر هم دی پرون مشالډو ته وویل په سواد کې د پوځي عملیاتو لپاره د ریاستي ادارو پلمې نه مني او دا چې پر ضد به یې کلک درېږي.
دنیا ته دا وخی چې دمته کې دشګردی ده او د هغې خلاف اپریشن لازمي دی. زمونږ چې کوم جلسه پروګرام دی د احتجاج دغه به مونږ کوو او دا قسم واقعات او د ریاستي سو کار د اپریشن د دې مونږ مزاحمت کوو او مونږ به مخنیوی کوو.
له پرون راهیسې د سواد کامی جرګې یو شمېر مشران د ټولنیزې میډیا له لارې د سیمې پر خلکو غږ کوي چې د سپتمبر پر 28 د منګورې په احتجاجي جلسه کې شرکت وکړي. بل پرلو د پاکستان حکومت او پوز بیا بیا ټینګار کوي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې د سواد پیښه غندلې. بل لور ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور هم په خپل پرونی بیان کې پر پیښه خفګان ښودلې او د هغې د پلټنو امر یې کړی دی. د سواد پولیسو پر ګاډي د بمی برید ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن د بلوچستان په پختون میشته سیمه ژوب کې بشپړ کاربندیز دی. دا کاربندیز د ژوب د سیاسي او مدني فعالانو او د خار د تجارانو په غوښتنه د ترهګرۍ د غوي پیښې پر ضد شوی دی چې وسلوالو د سپتمبر پر 28 ژوب ته څیرمه پر شیرانی سړک د ترهګرۍ ضد پولیسو یو موټر په نښه کړ او درې سرتیري ووژل. د حملې ذمہواري تر اوسه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. ټاکل شوی نن د ژوب په شمس الدین شهید چوک کې یو احتجاجي مظاهرې ته د سیمې سیاسي مشران او تاجران ویناوې وکړي. د ژوب د سوداګرو د اتحادیې مشر باران کلیوال پرون مشال وړي ته وویل اپریشنونه او چک پوستې د ترهګرۍ مسلې حل نه دی. د غوښتنه وکړه چې حکومت باید ځایي پولیس او لیویز ښه وروزي او هغوی ته نوې وسلې ګاډي او اختیارات ورکړي. بل پلو په ژوب کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یو افسر عبدالغفور پرون ځایي خبریالانو ته وویل چې د پیښې اف آی آر درج شوی او د ککړو کسانو د نیولو عملیات روان دي. په عین وخت کې بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي په یو بیان کې هوډ خولې چې د ژوب پر پولیسو د حملې عاملین به ژر گرفتار او سزا شي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان تجارتي لار تړل کېدو له وجې دوی یو وار بیا له لوی مالی توان سره مخامخ شوي دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټري قمر زمان پرون مشالډو ته وویل دواړو خو ته له زرو نیولې تر 1200 پورې ګاډي ولاړ دي چې په اکثرو هغو کې د بار سبزیو او میوو د خرابېدو خطر دی. نوموړي د پاکستان حکومت وغوښتل چې ګاډو ته د تیرېدو اجازه ورکړي کنه سوداګر او د ګاډو مالکان به خورا زیات تاواني شي. بلخوا د بنو د سبزیو او فروټ منډۍ د تاجرانو مشر عمران دورانی وویل چې حکومت د غلام خان لارې د بیرته خلاصولو غوښتنه ونه مني نو دوی به احتجاج پیل کړي. د پاکستان او چارواکو په خبره غلام خان لار لاغه وروسته تل شوي کله چې د سپتمبر پر 19 افغان طالبانو د پاکستانی پوسټ پر یوې پوستا په ډزو کې یو حوالدار وواژه او دوه نور سرتي ژوبل کړل. په غلام خان بندر کې د پاکستان حکومت یو چارواکي د نوم یې نه خپرېدو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې افغان لوري سره خبرې روانې دي او چې د پولي امنیتي حالت د ډاډ وړ شي نو لار به بیرته خلاصه شي. په افغانستان کې طالبان حکومت پر غلام خان بندر د ډزو پیښي او په نتیجه کې د غیلارې د ترل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. غلام خان بندر شمالي وزیرستان او خوست له یو بل سره نښلوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ یو مهمه لار ده. تاسو مشال لري ته غوږی په افغانستان کې طالبان حکومت پر ملګرو ملتونو لدی عمل لیوکه کړی دا چې د دې سازمان د جنرال اسمبلی روانه غونډه ته د دوی استازي نه دی وربدلی. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون مشال لري ته ویل باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه نړۍ ته د خپل دریځ وړاندې کولو موقع ورکړل شوی وای. دا په داسې حال کې دا چې تیر اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د بشري او ښځو حقوقو افغان فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه حالت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملی ګامونه هم پورته کړي. ټاکل شوی د جنرال اسمبلی په نهه اویایمه غونډه کې چې د سپتمبر پر لسمه پیل شوی او د همدې میاشتې تر څلوېښتمې نېټې یعنې سبا پورې به دوام وکړي، د ګډون کوونکو هیوادونو استازي نن د افغانستان ترڅنګ د فلسطین او اوکراین اړوند مسایلو په اړه هم خپل نظرونه وړاندې کړي. او د اوکراین هوایي ځواک پرون خبر خپور کړ چې دفاعي نظام یې د روسیې د وړمې شپې له اتیا څخه یو یا ډرون حمله په شا کړې دي. د خبر تر مخه شپږ نور روسی ډرونونه د الکترونیکي جنگي وسیلو پر مټ ناکاره کړل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک د روسیې له لوري له اشغال شوي لوهانسک سیمې څخه د توغندۍ ورول کېدو خبره هم کړې، خدای نه دی ویلي چې له هغو سره څه وشول. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې وړمه شپه یې پنځلس اوکراینی ډرونونه تباه کړي دي. په یعنی وخت کې د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف د سپتمبر پر یوویشتمه ناوخته وویل چې د استوګنې پر یوې لوړې ودانۍ په یو بمی برید کې لږ تر لږه دولس اوکراینیان ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای نمشال ریډیو خبرونو اوس په ودونکو رپورټونو ته راشو. د سوات کامی جرګې مشرانو د غسمې د هوټلونو اتحادیه پرون په منګلور کې د پولیسو پر یو گاډي چاودنه په سخت ټکو غندلې او غیر امنیتی دارو د غفلت نتیجه ګرځولې ده. چاودنه پر هغه گاډي شوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو د سواد دورې پر مهال د هغوی د ساتنې پر چارو مامور پولیس سرتیري پکې سپارول. په هغه پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. کامی جرګې او د هوټلونو اتحادیې د سوات پر عامو خلکو په تیره د سیاسي ګوندونو پر مشرانو او پلویانو غږ کړی دی چې د روان سپتمبر میاشت پر ویشتمه په منګور کې د دوی په احتجاجي جلسه کې ګډون وکړي. د پاکستان مرکزي حکومت او پوز بیا بیا وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. بل پلو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د منګلور پر پرونی پیښه خواشینی ښولې او د هغې د پلټنو امر یې کړی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په منګلور کې د ستمبر په دوشتمه مازیګر هغه وخت په پولیسو برید شوی کله چې د دولسو هیوادونو سفیران د سوات سیرګرۍ سیمې بلمجبینه بیرته منګورې ته ورتلل. سوات پولیس ترجمان موین فیاض او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه د سړک په غاړه ایښودل شوی بمو چې د پولیسو ګاډۍ په نښه کړو. چاودنې وروسته څلور جوبل پولیسواله سیدو شریف روغتون ته ورسول شول چې پکې یو پولیسواله مړ شو. پولیس د منګلور جهان آباد سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړی خو تر اخیری اطلاع پورې څوک یې پکې گرفتار کړی نه دي. دین وړاندې منګور کې د سوات چیمبر اف کامرس لخوا دستورک کې د دولسو هیوادونو استازي چې پکې د روس، انډونیشیا، پرتګال، ازبکستان، کرغستان او نور هیوادونو سفیران شامل وو ګډون کړی وو. هغې نه وروسته بلمجبي سیمې ته ورغلي ول. دغه دستورک کې د سوات هوټل اسوسیشن صدر او د سوات قومي جرګې غړی حاجي زید خان هم شریک وو. حاجي زید خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنه د سوات امن ته لوی زیان رسولو هڅې دي او دوی یې په سختو ټکو کې غندنه کوي.
د دې امبیسیډر د راتلو مکمل پروګرام او لیست دا ډی پی او ڈی آئی جی او مختلف ایجنسیان او ڈی سی پورے دا ٹول تدا اور کڑے شے ہو پکار دا جرا دی پدا کا دپار مکمل سیکیورٹی ارینجمنٹ کڑے پلا ربا دی دا سیکیورٹی پیدر دے دا پدی سے مقابر دی دا امبیسیڈر ہراسمنٹ کئی چرا دنیا تدا وخی چی دب تک دشگردی دا او دا غیخ خلاف اپریشن لازمی رے ومنگا بدا دی دا حسی اس کلام کامیابی دا پرینده دو او د سوات قوم به د دې خلاف مکمل د زمونږ چې کوم جلسه پروګرام دی د احتجاج دغه ومنګ کو او د قسم واقعات او د دې ریاستي دشګردۍ او د ریاستي سو کار د اپریشن د دې ومنګ مزاحمت کو او د دې ومنګ به مخنیوي کو.
د سوات منګلور جهان آباد په چاودنه د پاکستان د خارجه چارو ترجمان اسلام آباد کې هم په دغه ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې د سوات نه د بهر هیوادونو سفیران په خیریت سره اسلام آباد ته رسیدلي او د چاودنې غندنه یې کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا هم بیان کې ویل شوی چې د پیښې دی په اعلی کچه تحقیقات وکړی شي. وزیر اعلی د وجلی شوی او د جوبل پولیس اهرکار افکارو باندې د افسوس اظهار کړی او ورسره د مادي مرستو اعلان هم کړی. بلخوا په سوات کې قومي جرګې د امن لپاره د روانې میاشتې په 28 نیټه منګوره کې د احتجاجي جلسې اعلان کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال راډیو ده.
د بلوچستان د ژوب سیاسي او مدني فعالانو او د ښار تجارانو نن کاربندیز اعلان کړی دی. دا کاربندیز د ترګرای د هغې پیښې پر ضد دی چې په کې د سپتمبر پر 28 وسلوالو هم په ژوب کې د ترګرای ضد پولیس په نښه کړل او درې سرتیري ووژل. د ژوب پولیسو ویلي امنیتي ادارو په پیښه کې د ککړو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د ژوب سوداګر وایي حکومت باید د چیک پوسټو جوړولو پر ځای ځایي پولیس او لیویز ښه وروزي او هغوی ته نوی وسلې او گاڑی ورکړي. بلخ د بلوچستان اعلی وزیر په بیان کې هوټ خولې دي چې د ژوب پر پولیسو د حمله عاملین به گرفتار او سزا شي. ایوب ترین حال راکوي.
دا کاربندیز د ژوب د سیاسي جماعتو یعنی آل پارټیز اتحادیې او مرکزی انجمن تاجران ژوب پر غوښتنه سوی دي. په دې اړه به نن د ژوب په مرکزی برخه یعنی شمس الدین شهید چوکي و احتجاجي مظاهره کیږي، کوم ته چې به د بیلابیلو سیاسي جماعتو ځایي مشران ویناوي وکړي. د ژوب د تجارو د اتحادیې مشر باران کلیوال راته وویل چې حکومت ته پکار دی چې ځایي پولیسو ته د ترګري ضد
منظم طریقہ دا ٹریننگ ورکی دا مقابلہ کول ہے.
وروسته سوی دی کله چې د ستمبر په 28 نیټه و ژوب ته څیرمه په شیرانی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ترګری ضد ادارې انټی ټررېست فورس یا ATF په یو موټر ډزې وسوې چې لامل یې تر دم ګړی پورې د انټی ټررېست فورس درې عسکر وژل شوي او یو بل زخمي په روغتون کې داخل دی. بلبلو ته د پیش په ضد د ستمبر په 28 نیټه په ژوب کې د ترګری ضد پولیس یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لوري د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درسوې ده. په ژوب کې د سیچیډي تانې مشر عبدالغفور ځایي خبریالانو ته د مقدمې د لاسلیک کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې په یاده مقدمه کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد د ترګري او اقدام قتل مقدمې اچولې دي. د نوموړي په خبره چې د امنیتي سرتیرو لخوا په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار روان دی خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایمیډلې د وروستۍ پیش ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه په ژوب او شاوخوا سیمو کې په امنیتي سرتیرو په وار وار دغه ډول بریدونه سوي دي چې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یا TTP قبله کړې ده. بیا په خاصه توګه تیر کال په جولای کې د ژوب په کینټ کې د امنیتي سرتیرو په یو کلا برید شوی و، د کوم په نتیجه کې چې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې SPR په خبره نه امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل شوي وو. په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی نه یوازې د ژوب د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده، بلکې ویلي دي چې په پیښه کې تورن کسان به هارو مرو د قانون و مخې ته وړاندې کړي. د نوموړي له لوري په خبر شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې تر هغه وخته پورې به حکومت په قرار نه کښېني چې تر څو یې ترګر خپل انجام ته نه وي رسولي. هلته په پیښ کې د وزل سو ATF د عسکرو مړې و خپلو آبګنۍ سیمو ته لېږدولې دي او تیر مازګر په پیښ کې د وزل سوي یو عسکر ګوهر مشتاق مړې په لورلای کې و خاورو ته سپارلې دي. د چا په جنازه کې چې د لورلای د پولیسو مشر عبدالغفار کیسرانی او نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان تجارتي لارې تړل کېدو له وجې دوی یو وار بیا له لوی مالي تاوان سره مخامخ شوي دي. د دوی په خبره دواړو خواو ته ګڼ ګاډي ولاړ دي چې په اکثر هغو کې د بار سبزیو او میوو د خرابېدو خطر دی. د چارواکو په خبره دا لار د سپتمبر پر 19 لغه وروسته تړل شوې کله چې افغان طالبانو پر پاکستاني او سرتیرو په ډزو کې یو حوالدار ووژه او دو نور سرتیري یې ژوبړل. سوداګر وایي که لار ژر بیرته خلاصه نه شوه نو احتجاج به پیل کړي. چارواکي بیا وایي چې له افغان لوري سره یې خبرې روانې دي او چې د پولي امنیتي حالت د ډاډ وړ شي نو لار به بیرته خلاصه کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې زیات شمیر د سبزو میوو او نورو مالونو ګاډي سر شوی د لوی تاوان سره مخ دي. غوښتنه کړي چې ولاړ ګاډي خو ورته پرېږ دي.
نه صرف د افغانستان بلکې د وسط ایشیا ملکینه فریش آیټم فروټ سبزی او داسې ډرای فروټ پاکستان ته روسی چې د پاکستان خزانه شي د هغې د ټیکس په مت شي په کروڑونو روپۍ باندې روزانه په بنیاد باندې جمع کیږي او داسې د پاکستان دغه ملکینه ته ډېر صحیح نه درېمي 1000 سے لے کر 1200 ګاډي په بډت پخ طرف لوړ دي او چې پاشه فریش میوا او سبزی دي چې هغه نورو خرابول ته ور نږدې دي. موږ دراخه مو کو مزید د نقصان نه بچ کولو کوشش وکړو.
د بنو سبزو او میوو منډي تاجرانو مشر عمران خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د بندر بندیز په وجه د پاکستان او افغانستان دواړه لوري تاجران د زیان سره مخ دي. د تجارت د بندیز په وجه د ملک اقتصاد ته هم تاوان رسی.
مدر بند کوم به درې ورځې کېږي چې په داسې می فروټ دی انګیر دا داسې میوادو چې هغه هم اورېدي خروپې دي. میږه ریکوست کوي دا خپل مشر افسرونه سوال کوي چې دا نقصان نه ماشي به یو ګاډي باندې 4,00,000 روپۍ کسٹمر سي او د دې نقصان مخه مې نه ویني. کاروباري حضرات موجوده لوسینا تان دی دا امید باندې چې د میز دا پریود به میر مشرون ووري دی دا مسله مې امید دا چرته حل وکړو او که هم خبرې په تیرې یو میر بل هشتن سره نو میر پر امن احتجاج کوي.
غلام خان بندر کې د پاکستان یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر 19 پیښې پسې بندر باندې تجارت تړلې امنیتي ستونزې دي. افغان سرتیرو په ډزو کې یو فوزي وژل شوی دوه ژوبل شوي دي. د نوموړي په وینا دغلته بین الاقوامي تجارت کیږي نو زمادار عمله چې تر سو د پولې پورې لورینا نوی ګمارل شوی بندر تراغې بند دی. نوموړي وویل چې خبرې روانې دي امنیتي وضع چې خشي نو بندر به خلاص شي. غلام خان بندر د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. تاجران وایي چې د وزیرستان زیاتره اقتصاد او خلکو کاروبار د یاد بندر سره تړلی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د سواد د بحرین تحصیل ولسی مشران او مدني فعالان اندېښمن دي چې پر سواد سیند د وړو ډیمونو جوړولو حکومتي منصوبه به د دوی سیمه بې اوبو او بې سیاحت کړي. دوی پرون په منګور کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت له بحرین تر کالام پورې پر سیند د ډیمونو د سروې چارې بشپړې کړي او زرد شي د جوړولو کارونه پیل شي، خو دوی خبرداري ورکړې چې د دې کار مخه بنسي او خپل سیند به ژغوري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماحولیات او صوبایي وزیر فضل حکیم وایي حکومت دا پروژه د بجلی د کمی مسلې د حل لپاره جوړه کړې. خو نو موږ زیاته کړه چې په دې اړه به د سیمې له مشرانو او د اړوند ادارو له چارواکو سره خبرې کوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
په منګور کې د بحرین سره تعلق لرونکي مشران چې د سواد سیند بچاو تحریک غړي دي خبري غونډه کې ویل چې 20 ستمبر په ټوله نړۍ کې د سیندونو د ساتنې ورځ مانځل کیږي. هم په دغه ورځ دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سواد سیند بچ کړی شي. د یاد تحریک یو مشر د بحرین انعام الله وایي چې حکومت د بحرین نه تر کالام پورې په 40 کیلومتره کې سلور د اوبو نه بجلی جوړولو منصوبې لري چې ورته په غرونو کې سورنګان وباسي او ټولې اوبه په سورنګانو کې بهیږي. دی وایي
اپریل مئی جون کی دا دری میاشتی چی دا پسند کی ابئی باقی اوبه چې دي دا نه میاشتې اته میاشتې چې دي دا اوبه د نه ہونے برکې برابر وي. دی خو خپل ټرباین او خپل بجلی گھر به چلی نو دی به دا ټولې اوبه چې دي دا به عملاً اته میاشتې او نه میاشتې به مونږ به دا دریای سواد به ویننو. یو طرف ته خدا دا ٹراؤٹ علاقہ دا مدین نا کالاما پورے دا ٹولی او بچی دا تا پا ٹنلونو کیو پا پیپونو کی ننباسی نو دا خستاسو آبی حیات چی دا با تبا برباد چی. زمون دا سوات کلا ختمی گی زمون دا سوات سیاحت ختمی گی.
خبری گوندی تا یو بل مشر زبیر توروالی ویل چی دوی دا ٹول سوات سین پاک ساتلو او بچکول لپارا غک پورتا کرے خدا یادی منصوبی لوجبا دا سیمی معیشیت ماحولیات شینکے او سیرگرائی تا لوی زیان ورسی.
مونږ دغه مخالفت کوو چې د سیند کې دا فضله او دا ګندګي واچولی نه شي او د سیند دا تجاوزات دی ختم شي. قانون شته په هغه قانون چېرته امپلیمنټ کوي نه او دوی داسې پروجیکټونه راولي لکه د هغې وجه اوس پاکستان کو بجلی ډېره ده ٹرانسمیشن لائن ټیکا لاسز بچکا نو دوی هغه پروجیکټ ورلډ بینک به دوی ته 0% لون باندې فنڈ ورکی او دوی کرپشن د پاره. سوری ٹو سے
د سین بچ کولو تحریر غړی ځای وکیل خان سعید چې په خانه د سیمه ناظم هم دی وستا مشال لري دوی ویل چې دوی د سوات ټولو لستا دغه پیغام رسول غواړي چې د سوات سین درنه د مینځه وړي او ځان به د سوات ټولو خلکو ته رسی.
سوات چې کوم په څه وجه خلک اټریک کوي هغه د دریای سوات په وجه ده او دریای سوات چې زمونږ نه ټنل کې واچي او بیا به ټورزم مکمل تبا کیږي او زمونږ د معیشت تقریبا 80% نه زیات انحصار په ټورزم باندې دی. اوورال سوات په معیشت باندې د دې یو ډیر غټ اثر دی کده دریاب زمونږ نه ځای.
د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د مشال ریډیو په پښتنه ویل چې دوی به د سیمې خلکو سره په دغه منصوبه ناسته کوي.
دا ټیکنیکل مسله ده چونکې دا مخکې شوی وو زه به د دې معلوماتو موکم موږ میشته پاره هغه پیسې لکه کوم چې عوامو په مفاد کې او انشاءالله زه به نوم رپورٹ والم دو دا خبر بم اورم او دا ڈپارٹمنٹ بم رپورٹ والم انشاءاللہ.
دا بحرین تحصیل سین بچکول تحریک غڑی وای چې دا بحرین او کالام په لکون خلق دوی سره په دغه غختنه کې ملګری دي او دوی به د سوات سین بچکول لپاره احتجاجي تحریک اعلان کوي او ورسره به د ماحولیاتو ساتنې نړیوالو ادارو سره هم د مرستو لپاره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
رودون کو مشال ریډیو ته غوږی. په ایران کې د سکرو په وکان کې چاودنه شوې چې پکې د وجل شو شمیر 250 تلور شوې ده. چاودنه پروند د جنوبی خراسان د تبس سیمې په وکان کې شوې. په جنوبی خراسان کې درې ورځې ماتم اعلان شوې ده. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د ګازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د ګاز د لیکېدو په سبب شوې چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. موږ کار کوو، یو وار دود پورته شو، هلکانو ویل چې دود دی، پوه نه شو چې د څه شي لوګی دی. وروسته مې سا بنده شوه، ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه، خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبې ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسېد او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. 40 کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1390 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبی خراسان والی علی اکبر رحیمی ویلی چې د هیواد 85% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې 10 لویې کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10,000 کارګر اوسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
له تیر څو کلونو راځي د پاکستان دننه او هم د باندې پښتانه د سپتمبر 23مه چې هم نن ده د خپل کلتوري ورځ په توګه لمانځي. په همدې مناسبت امین اسلګون بیګا د کراچۍ په سی ویو سیمه کې یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې ګڼو پښتنو ګډون وکړ. دې غونډې ته د ګوند مرکزي مشر او سینیټر ایمل ولی خان هم ورغلی و. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې ګوند به د پښتو ژبې او پښتني کلتور د ژوندي ساتلو لپاره هڅې کوي. په غونډه کې شاملو ځینو کسانو مشالډو ته وویل چې پښتانه امن خوښي او پر خپل کلتور مین خلک دي. دوی زیاته کړه چې له پښتنو سره د پرمختګ یوازینی لار د علم او هنر هغه ده. تفصیل د نیاز علی پر رپورټ کې چې په یو سندره پیل کی.
د پېښور نه راغلی د عوامي نشتل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که هر څومره فشار پی اچولې کیږي خو دوی به خپل کلتور هیر نه کړی او نه به پرېږدي.
چې کم خام خپل ژبه ختموي هغه خام ختموي، چې کم خام خپل کلتور ختموي هغه خام ختميږي. ان شاء الله خپل ژبه به چمدې ساتو، خپل پښتو به قائم ساتو او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چره رالې د ټوپک په زور په هر زور کو زما رباب ته نقصان ملاويږي. دا زما د کلتوري صدا زما رباب را نه ان شاء الله زده زما په اجر کې کوم مصالحه پرتا وا خو کې به ور سره باب هم پروت.
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منيري بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته خودل غواړو چې پښتانه امن پسند دي او خپل روخانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی، پښتون قوم امن غواړي، د رباب ویل غواړي، رباب اوریدل غواړي، خدا خوازونه اوریدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولې دا خلک نه دي، دا د مجبورۍ نه په زور تپل شي په مونږه دي. دا تور دي، مونږ په جرګو خپل فیصله کړې دي. نو نن دنیا ته دا سوال کو چې خدای د پاره هغه قوتونه چې مونږ ننوم د شتګردې ته مونږ به مخ کړیو. په کار د چې د ګریوانونو لاس وځي، زمونږ په لاس کې قلم راکړي، هغه قوت او طاقت راکړي چې مونږه راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام ورکړو چې هغه د امن وي، د سکون وي.
د دستوري په محل د پښتون زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن د کراچي او ځای مشر رحمان بابر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دوی مقصد په کراچي کې میش پښتانه ځوانان خبرول دي چې پښتانه خپل ځانګړی کلتور لري. نوموړي په وینا کراچي د پاکستان هغه لوی ښار دی چې تر ټولو زیات شمیر کې پښتانه پکې ژوند کوي او نن د دوی د راغونډولو مقصد دوی ته او نړۍ ته د پښتنو کلتور بیالا بیالي برخې ښودل دي او هم دا یادول دي چې دوی خپل پیژنګلو هېر نه کړي. د یادې غونډې لپاره خار په بیالا بیلو برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغون شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستې وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوي. په 2015 کال کې د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د نړیوالې غونډې په مهال د ستمبر 23مه د پښتنو کلتوري ورځ اعلان کړې وه چې له هغې ورځې راهسې هر کال منزل کیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
روغتیاپالان وایي هغه کریمونه چې د مخ سپینولو لپاره کارول کیږي نه یوازې مخ خرابوي بلکې د یو شمېر نورو ناروغیو هم لامل کیږي. د سیمې ځینو نجونو مشالډو ته ویلي کریمونو یې په اول کې د مخ رنګ سپین کړل خو وروسته یې ورته مسلې جوړې کړې. له همدې وجې ډاکټران وایي چې د کریمونو کارولو پر ځای باید یو کس په خپل خوراک کې د سبزیو او میوو مقدار ډیر کړي او اوبه زیاتې وڅښي. د موضوع تفصیل د خالد نیاز پر رپورټ کې.
د نوخان نرګس سمودوړان د سپینېدو د کریم استعمال شروع کړي وو. داوای شروع کی کریمو د دې مخ ډیر خسته کړو په کوم چې ډیره خوشاله وا. مشال ریډیو سره خبرو کې نرګس اوی چې کله کریم پرې هودل نو مخ یې ډیر خراب شو او اوس نه پوهیږي چې څه وکړي.
ما به استعمالول بیا غې نه پس ما پرې خو چې پرې مخ بیا غې نه پس زما مخ باندې داغونه مراغه زما مخ ډیر زیات خراب په مخ مې اکثر لمبا شانت روزي او مخ باندې تیر سری مراوتې دي. زموږ علاقه کې نور نه کوم دا استعمال کړی دی خو دا غي مخ خراب شوی دی. ډېر نور نه کوم په مخ باندې دا غټ غټ دانې راختي دي او دا مخ ولې سم نور هم لکه تور کړی دی.
بلخو د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال د پلاستیک سرجری څنګه ډاکټر محمد زیشان وایي بازار کې خرڅېدونکي د سپینېدو کریمونه د مخ ته پاره ډېر خطرناک دي. دی وایي دې کریمونو لوجې نه صرف د خلکو مخ ته نقصان رسي بلکې دې لوجې صحت باندې هم بد اغیس پریوزی
انسان سکن وسر چکم دی سروالی پکی راشی سوزش پکی راشی خارق وسر شروع شی اوچی وسر سکن دغ شان سکن حساس شی ہائپر سینسیٹیو شی انوار تا دا کی مختلف سائیڈ افیکٹس چکم دا آن دا سپاٹ کریم لگول نہ بعد انسان تکی یہ خو کوئن کیس یو انسان دا کریم دیر ٹائم دا پارا استعمال کی نو ای بیا لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس دی یہ سٹیرائڈز یا سکن نری کی پرمننٹ دا غون بسکن باندې پاتی شی سکن کینسر ہوندا کاس کی جگر شو گردے شو دا تا ہم دا نقصان
مردان کی خپل پالر چلون کی عائشہ مشال ریڈیو سرا خبر کی اوی چې بازارونو کې کم کریمونا جوړی کی هغه کی سٹیرائیڈ وی چې د جلد لپاره خطرناک وی دا وای د کریمونو په نسبت فیشل یو خصیز دی چې ور سره مخ ته نقصان نه رسیږي
فیشل چاله سکن نه خراب کړي ځکه چې دا خو د سکن صفائی د سکن صفا شي بلډ سرکولیټ پکې شي بیوټی کریمز چې کم دی کم چې بازارونو کې جوړیږي او کپنو والے جوړي دي کې زیات تر سټیرایډ دی هغه نقصان ور کوي
خزي او جنکۍ سرن کولی شي چې د خپل مخ خایس پرقرار اوساتي په اړه ډاکټر محمد زیشان وایي
نور عام سکن کیر روټین تاسو خپل کولی شئ کوم کې چې سن بلاک استعمال دی هغه سن بلاک چې اس پی اف 30 پلس یې هغه لګول کله بهر نور ته ځي مخلصونه باندې دا لوکلی وایټنګ کریمز کم خطرناک قسم کریم نه نه لګول دا سي فروټس دا سي سبزیان خوړل چې هغه لکتو شي پای کې وټامین سي هغه خوړل وټامین ای استعمال ول کم از کم د ورځې لس ګلاس او بس کل او نور اکسترا ټینشن نه واستل
طبی پوهان وای بازارونو کې جوړیدونکو کریمونه د مخ لپاره د نقصان وردی باید د دې استعمال څخه ډډه وکړل شي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
په پیښور کې د سهار لسنی بجې شوې دي تاسو ته اوس د دیونه د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کو د دیونه د خبرونه ملما استاد او څېړنکار درویش پریده دی هغه د خیبر ضلع د باړې دی او له امریکا یې لوړې زده کړې کړې دي ډاکټر درویش په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو په څانګه کې د ښوونکي په توګه دنده کوي له نوموړي سره ګلیاز د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او د مشال مرکه د خبرونه جوړ کړې ده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال اردوګو په کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی لخلینه اورو د مشال رادیو په مشال مرکه کې مو دا ځل په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څنګه کې پروفیسر ډاکټر درویش خان افریدی صاحب مل مکړې دي تاسو زموږ په بیلابیل خبرونو کې د کارپو په اسماني اغه تاسو اوري خو نن ور سره د غوي د ژوند او کار او به په موجوده حالات ور سره هم خبرې کوو دروي صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم
ډېر
مننه خوشاله اوسئ دروي صاحب موږ بیلابیل خبرونه کې تاسو اکثر زموږ اوریدونکو اوري هم خو اساسي د ژوند ډېر کم خلک خبر دي ک لومړی خپل ځان راته تاسو وخایي چې تاسو کمی سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې وي
مننه یا سید خو بنیادی د سګونې کې عام میډل کلاس یا لوور میډل کلاس بیکګراوند لرم په خیبر کې پیدا شوی یم او دغه باړه خیبر کې سبقونه ویلې دي اولنې زده کړې بیا په خبر یونیورسيټي کې په خبر پونتون کې زده کړې وکړلې د سیاسياتو هغه نه پس بیا ان فلم وکړل او کای اجازه یونیورسيټي نه د اسلام آباد کې دا او بیا دغه نه پس ته امریکې ته لاړل او پی ایچ ډی لپاره په پولیټیکل ساينس کې او اوس مهال په پولیټیکل ساينس کې زه استاد یم
دربی سازما په پښتنه دا چې تعلیم کمن ګورو د قبایلی سیمې څنګه تاسو خبر وکړه تاسو باړي سره تعلق لري نو زمنګ د سیمو او بیا په ځنګړي توګه په قبایلی ضلعو کې د تعلیم هغه ډیر کم ده نو څنګه تاسو باندې د تعلیم هغه اساس خپل شو کو د کورنۍ اړخ نه وو
تر زه به دا سو وایم چې په دې کې زما د پلار د لوی لاس وو ځکه چې زما پلار هم هغه وختو کې خو څنګه تعلیم کړی وو او بیا مترونو هم سبقونه ویلو نو بلکې د پلان نمخ کې کدا کریډټ مون خپل نکته ورکو چې هغه خپل بچو سبقونه ویل په تیرا او په کورم کې وختونه تیر کړی الته په سبقونه ویل دا زما په خیال دا هغه فیملی هغه لګیسی را روانه ده او د غوی د وژنه په زده وایم چې دومره شاته پاتې سیمه کې ووم کړلې شروع چې څنګه چې کوم دې سبق وایو او په کتاب او په قلم باندې زور راوړو نو دا زما په خیال د غوي برکات دي.
او ما غو چیلنجونه څنګه تاسو ویل د دربې صاحب چې لکه ستاسو د کورنۍ یو هغه وو هغه سوچ او فکر نو خپل هم تاسو هغه خبره محسوس کړله او د زده کړو ته او د هغه ته ادامه ورکړه؟ نو علمی هغه کې مونږ ګورو تاسو ډیر غمانې څنګه تاسو هم ویلي چې په تاسو پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته تللی وی تاسو په ادارو مانی په انسټیټیوشنلیزم مانی په سوشل موومنټس یا سماجی غورځنګونو مانی تاسو ډیری مقالې لیکلې دي هغه کړې دي څنګه ګوري تاسو دې هغه ته او هغه وخت کې تاسو چې کله دا لیکنې کولی کوم هغه حالات چې تاسو دې ته غکړی چې تاسو هغه موضوعات راواخلې او پاغي باندې کار وکړي؟
بنیادی توګه باندې یو څېړنکار په هیڅ باندې یو ریسرچر په هیڅ باندې عموما ستا په مغه مسلو ته راګرځي کومې ستونزې کومې مسلو سره چې ستا ټولنه ستا خلک مخ دي نو دغه یو لوی سبب وو په دې کې چې بیا موږ کتلو په څه وخت کې چې ریسرچ ترانه نه وتلم نو دلته زمونږ چې کوم د پښتونخوا حالات او سیاسي حالات او بیا د غیر تړلي ټولنیز او د غشان اقتصادي حالات هم لا تر اوسه ډیر کړکیچن دي، ډیر بد حال دي. نو هغه بیا په دې بد حال کې د پښتنو یو قومي تحریک هم روان وو. دا به زه درته ووایم چې دا 2015 بیا زیاتره دا 2008 نه دی خو نو دغه حالات چې کوم وو زمونږ د ټولنې او بیا د دې حالاتو ضد چې مبارزه چا کوله نو هغه فورسز هم د سړي ویني په سوسایټي کې هغه بیا موږ کتلو چې پښتانه کم ترست چې کوم فورسز دي هغوی لګیا دي او هغوی بیا د ریاستي چې کوم نیخ په نیغه یا بالواسطه جبر دی دا هغه جبر په ضد باندې چې چا خپل سیاسي هڅې کولې نو هغه خامخا د سړي په نظر کې راځي نو په هغه کې بیا دا کام پرست تحریک د پښتنو چې وو د شروع نه دوی بیا دغه ته زمونږ پام راوګرځېدلو چې دا خلک څنګه کوي چې د ریاستي جبر د ټولنیز رجعت پسندۍ او د څنګ نظرۍ انتها پسندۍ په ضد باندې کومه د دوی هڅې دي مبارزه ده دا وګورم. نو بیا هلته کورس دې زمم داسې وو په پولیټیکل ساینس کې چې زیاتر هغې هم را باندې اغیز ولرلو، سوشل موومنټس هم پکې وکتل، ډیموکراټایزیشن، نور شیان، نورې ټولنې څنګه کار کوي او په هغه ټولنو کې بیا چې کوم سماجي تحریکونه وي، ټولنیز غورځنګونه او خوځښتونه وي، هغوی څنګه کار کوي. نو بیا دغه پام هم راوګرځېدلو د پښتنو دغه قومي غورځنګ ته او دغه شان بیا د پاکستان او د دې سیمې سیاست ته، په دې کې دننه بیا د پښتنو چې کوم سروایول دی دغه سټرګل ته دغه هڅو ته پام راوګرځېدلو. نو بیا په دې لار باندې څه نه څه سټډي وکړل او کار مو کړل په باندې او لا لګیا یې زده کړه کوو باندې.
دا د سیلنکار نه دا پښتنه کول هم به لکه اکثر دا زه خپل ملمنو ته مشرانو دا پښتنه مخې تقدمه چې کوم یو کتاب مو ډیر وخت نو اکثر راته وی چې دا ګران پښتنه وکړه دا او به هیڅ سیلنکار تاسو نه کزه دا کوم چې تاسو د یو کتاب چې تاسو هغه ډیر زیات وخت یو تاسو خپل ځوان کول تم کشرانو ته مشرانو ته ټول ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لوستل چې دی دا مهم دی خم دی
د ګټو دا به زما د پاره ډېره مشکله شي لکه څنګه تاسو مخکې چا ویلي وي ځکه چې ته کله ریسرچ کوې څېړنې کوې نو بیا به ستا چې کوم د ریسرچ سورسز دي او هغه به بالکل بیا مطلب مختلف سورسز به ته ګورې مختلف او هر یو چې کوم کتاب وي یا مختلف چې کوم فکري ډلې دي او هغه فکري چوکاټ کې دننه چې څوک لیکل کوي بیا عموما زه چې کوم دی که نه د پولیټیکل ساینس او د سوشل ساینسز سره اړه لرو یا تعلق لرونکي کتابونه ګورم نو بیا په هغې کې بیا سړی دا نه شي ویلی چې یاره پلانې کتاب ښه دی یا ډینګې ښه دی نو هغې کې مختلف د غټ غټ سالران وي اوس په پولیټیکل ساینس کې که زه درته ووایم چې زما لیبرل تیری کې چې څومره لیکل شوي دي نو هغوی بیا ډېر اثر راباندې کړی دی که زه ووایم چې هاب یو د ولسم پیډه د لندن د انګلند دغه وو مفکر وو دغه شان بیا نیچه چې دی نیچه د جرمني فلسفر وو د دوی را باندې ډېر اثر دی که څه هم دې خلک هغه په دې ډیموکراټک تیری نه بهر ګڼي خو هغه زما خپل یو هغه دې خو زه به دا ووایم چې موجوده وخت کې زما که اسې د خوند لپاره سټډي کوم یو خو هغه د ریسرچ لپاره یې کوم دا هم د ریسرچ برخه وي نو د خوند لپاره زه بیا نیچه ګورم
د مشال رګو په مشال مرکه کې را سره سیړنکار درویش خان افریدی صاحب مل بده یو شند مالو او د دمیر صبح حاضرې وو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
دروی صاحب خبرو ته ادامه ورکو او د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره دروی صاحب ملمه دي د دمینه مخ کې تاسو دغه د جون د په اړه مانی خو واوریدل خو اوس ورسره خبرې کوو چې دروی صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې د پښتنو قامي غورزنګ او پدې مانی تاسو ډیر زیات کار وکړو تاسو مقالم شته تاسو زده کړې هم ورکوي په سیاستو څنګه کې په پخور پونتون کې څنګه ګوري پاره د تاسو د 2018 مغه نه مخکې کوم حالات بیان کړ او وسنی کوم حالات تاسو ګوري سنت او پیر خکاری هغه غورزنګونه پیاوړی شو مضبوط شو یا کمزوري شو څنګه شو هغه
زه دا فکر کوم چې د پښتنو چې کوم عمومي قانوني شعوري کچه دا هغه راوچته شوې ده
ها
او دا غي د وجوهات دي ا دا هم غنما چې پښتانه په خصوصي توګه باندې زمونږ چې کوم دا مخکې به ساته ورکوي د قبایلی سیمه او بیا جنوبي پښتونخوا په دې کې بیا دغه کوم قانوني شعور د غصې رنگ هم مغسته دي هغه دغه کوم قسم د ورته یو ریډیکل نېشنلیزم وایم هغه ډېر مضبوط شوی دی او زه دا فکر کوم خو دا د دې مطلب بالکل دا نه دی چې دا د پښتنو قانوني تحریک دا سی هغه څوبر سمېلې شو مونږه چې ډېر کوهرنت هغه نه دی انټیټی نه دا
لکه ربط یا دا غپ کې نشته تاسو دا وایي
دا د دې کې مختلف دلې دي او مختلف بیا د خوې ستړيګانې دي او زه دا فکر کوم چې موجوده وخت کې قانوني چې کوم شعور دی د پښتنو که څه هم هغه بیدار شوی دی او هغه یم پیژندل دي چې زمونږ د ابد اورز د کومه لارې ده البته مونږ د دې بده اورز نه څنګه ځان خلاصو نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې د پښتنو کنسنسس راجوړ وي البته په دې خبره باندې د پښتنو شو ډیر مضبوط شوی دی چې د کوم ظلم مشکل او د ظلم بیا د ریاستي ادرس نه یاد ریاستي لارې وشولو دغه ظلم چې کوم دی لوی هغه پرځول دي په دې خلکو باندې خلکو کې بیا هغه قصه او د قانوني تحریک هغه کوم انټنسټی دا شدت یې هغه زیات شوه
د وی سب څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویلې دي چې دوه خبرې تاسو وکړي چې یو په ربط خبره وکړه چې کوهرنت هغه نه دی او بل دویم دا چې په دې کې په یو ځای هغه معنی راغونډیدل هم نشته موږ په دې کې رستو کې ګورو چې پښتون قام پرسته ګوندونو په یو ځای معنی خو بلا خو لګیا دي خو په یو ځای راغونډو کې ډډه کوي کمنګ ګورو جرګې هم وشوي د بنو جرګې ته کمنګ ګورو دغه شانې د پښتون ژغورنې غورزنګ اوس په اکتوبر میاشت کې قامي عدالت د پښتون قامي عدالت را بللې دي نو ولې دا په یو ځای نه کینی هسي هم شوي دي مشرانو هم هسي کړی دي نتیجې نه راوځي ستاسو په نظر باندې سړک کا پیسمان
بنیادی خبره ده دا چې هر یو تحریک او بیا په تحریک کې د نن ناشې کمې ډلې را جوړیږي دا غوی خپل څه ابجکټیو کنډیشنز هم دي چې او ابجکټیو کنډیشنز مطلب دا دی چې کوم معروضی حالات دي هغه هم د دوی فکر او ستراتیژي باندې جوړ اثر غوړوي دویمه خبره دا ده چې په دې خبره باندې خو به زمونږه ترڅنګ څه کنسنسس او د نظر اشتراک را جوړ شوی وي چې پښتانه یو مظلوم مقام دی او د دوی مظلومیت په څنګه ختميږي په کومه لار به ختميږي په دغه باندې ضروری نه ده چې د هر چا کالکولیشن د خپل حساب کتاب کول وي کنه چې را کده لار نه خپل کړل د دې په څنګه کې دي سبا قانونوي کده لار نه خپل کړل ست سیاسي ګټې ست قانونوي نو که په دغه حساب باندې وګورو نو د پښتونخوا د چکم سیمې دي که مونږ په داسې وایو چې په نارت او ساؤت کې تقسیم کړو او بیا که مونږ دا قبایلي سیمې وګورو نو دا بیا د پېښور ویلې پاتې کېږي. دغه پېښور ویلې کې یو خو ابجکټیو کنډیشن د خلکو داسې دي چې ډېر ریډیکل نارې یو ډېر سخت نارې او سخت دریځ د دې خلکو کې خپلول د دې کانسټیټوئنسي لا ډېر زیات اپیلینګ لري. مثال په توګه ته د پېښور خلکو ته راځي او ځینې ډېر ریډیکل نارې ورکوي یا د سوابۍ والا نو کېدی شي سوابۍ والا د ریاست پاکستان باندې ډېر زیات ډیپینډنس وي کېدی شي چې د سوابۍ والا ډېر زیات هغه وي پکې اسټیکس وي پکې ګټې وي پکې پرتې وي. نو بیا د خلکو ته چې ته ریډیکل نارې ورکوي نو هغه هم بیا په خلکو کې هغه مونږ وایو چې ریسونیټ کېږي نه خلکو کې غبرګېږي نه هغه سه آواز نه راغبرګېږي خلک نه راغبرګوي. بیا چې کوم دی که نه دغه شان نورې هم وجوهات کېدی شي
جغرافیایي لحاظ سره که مونږ وګورو مونږ یو مشر سره هم دا خبره کوله چې د پراکسیمیټي هم یو وجه ده چې څومره نږدې هغومره ستاسې چې کوم د سبجکټیویټي خبره وکړله ما هغه پکې شته
هغه پکې ډېره زیاته ده. او بیا چې کومه د پراکسیمیټي مونږ خبره کوو نو دا ډېره ساده خبره ده چې بیا به ته په نظام کې به ستاسو ګټې پرتې وي. نو د عام سړي ګټې پکې په یو معنا دا دي چې څه نا څه داسې سټیبلیټي شته دی یا څه نا څه چې کوم دی مارکیټ هم روان دي سکولونه هم روان دي کتې پرتله کې د چمن سره کتې پرتله کې سپینبوبک سره یا د ګرجستان سره یا د سیرا سره. نو دا بیا سیرا خلکو ته کزنې خبرې کوي هم داسې ریډیکل نارې سپریټیست نارې نو هغوی به څه دومره زیات بد په هغې ونه مني ځکه چې ریاست کې دومره سپیکس لا نه دي ایوالو شوي. دلته چې کوم دي د خلکو سپیکس ایوالو شوي دي دا یو ډېره غټه وجه ده.
زما هغه پوښتنه هم دا وه چې په یو ځای معنی یو پلیټ فارم معنی څنګه تاسو بیان کړ تاسو ډېر تفصیلي او ډېر واضح هغه معنی بیان کړی چې بیل بیل فکرونه نظریات څوک پارلماني سیاست کوي ګوندونه کانفرنس ګوندونه څوک نه کوي څوک سوله ایز مبارزه غواړي څوک د وسله والو مبارزه کوي خو په دې کې څنګه تاسو د خپل ټول موږ ساسي دی هغه ته وګورو لکه دې نچول تاسو راوباسي هغه بنیادی هغه سدي چې دیدو په یو ځای د مشران په خوا هم موږ کتلی چې مشران د پښتونو چې کوم مشران دي بیا به غورځنګونو کې تحریکونو کې او تحریکونه وختونه اخلي هغه داسې مني چې ځن سبا وختونو کې کوم ګورو خلک دا یو نتیجه خص کوي چې د تحریک شروع شون به دا وسندسي سبا لا یا یو ونه کې هغه کې نه دا نن سبا دور داسې دي چې وختونه اخلي ک چې تاریخ ک پاڼو کې موږ ګورو نو تحریکونو ډېر وختونه هم اخستي دي. تاسو څنګه ګورئ چې د پښتونو مشرانو چې کوم غرول هغه کردار او وسني حالات
زه به دا ووایم چې زمونږ پښتنو مشرانو چې په کوم وخت کې سیاست کړی دی تاسو په خپله سوچ وکړئ باچا خان لکه بالکل د شلمې پیړۍ په شروع کې په یو ډېر قبایلي هغه کې او نه ریډیو وو نه نور وسایل وو د کمیونیکیشن ریپریشن هم جبر هم د ریاست زیات وو. په داسې حالاتو کې بیا د پاکستان په 60s کې په 70s کې د ضیا مارشالله د ایوب ماشاءالله په دې ټولو کې سروایول کړی دی او ډېر ریپرسیو رژیم وو. باچا خان خو شاه څېړنکار وایي چې 40 کاله څوک یې 10 کاله جیل کې تېر کړی دی دغه شان سمت خان چکزی وو دغه شان دا نور کم تر رستو ولی خان وو. نو هغوی چې کومه مبارزه کړې ده هغه سوچ هغه فکر کامی شعور کامی آیډنټیټی کامی تاریخي حافظه دا یې ژوندی ساتلې ده او بیا هغوی د خپل وخت سره چې کوم زه دا فکر کوم چې کا یو لس کاله پس زه اوس هم فکر نه کوم که حالات ډېر اچانک بدل نشولو نو پی ټی ایم به چرته د تشدد لار خپله کړي. خو بیا هم که لس کاله پس راتلونکي نسلونه او ډېر ریډیکل نیشنلیست زمونږ قومي تحریک ته اوس ګوري یا 10 کاله پس ورته ګوري نو هغوی به دا وایي چې دا پی ټی ایم تشدد ولې نه کولو. دا پی ټی ایم سره دا د بنو والا تاسو یاد کړو د ګلمن وزیر تاسو یاد کړو د عثمان کاکړ جنازه تاسو ولیدله دا دومره ولسونه دا دومره غوسه دا پاسونونه چې وشول بیا څه وجه وه چې مثال په توګه منظور پښتون ولې هغه نه کوي تشدد نه کوي نو هغه به بیا د راتلونکي چې کوم څېړنکار دی هغه به د دې وخت کې چې کوم حالات کې ګیر چاپېره د پی ټی ایم نه دا به ناکام وي په دې کې چې هغه حالات په صحیح توګه باندې جایزه واخلي
دفاع وکړي.
نو مطلب مې دا دی چې په خپلو حالاتو کې هغوی ښه ټیکته سیاست کړی دی او ډېرې ستونزې ډېر تکلیفونه یې وړي دي. تاسو ته معلوم دی تاریخ پروت دی.
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملما دی ورکشن د مالو د امیر صوبې حاضرې کو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د میروسو دروي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. دروي صاحب، د پروګرام د پایشي به هم دی، خو یو ډیر مهم تاسو د منډي ذات کار کړی دی او کوم ګور په پاکستان کې دنه نه هم چې کوم ادارې دي تاسو په انسټیټیوشنلزم معنی سیرن هم کړی دی، غم کړی دی، څنګه ګوري تاسو اوس په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات دي، ادارې چې کوم ګور چې کوم ټکراو دی، کوم غدې نیخ په نیغه دی یا بلا بیلو په مومانی هو او دا په دام د چې په پاکستان کې اوس خبري اوس ښکارا خلک
ډیره بربند شي، ډیره بربند
شي، نه کې دلی خو اوس ډیر ښکارا کیږي. څنګه ګوري تازه چې
دا ظلم زور ماتيږي
د ادارو ترمن چې کوم دا ټکراو دی، دا کوم لور ته روان دی؟ آیا دا جمهوریت غتن ځان کنه؟
نو زه د ډیر وخت نه وخت په وخت دا وایم کمنګو ګورو یې پاکستان خو ډېر تر دې راه ده، مطلب شته کمزوریانه پکې دي، ردی قانونو حقونه پکې ورکشوي دي، خو انساني حقونه خو کم از کم خوندي دي پکې، یا نور ادارې پکې په خپل خپل ځای باندې دا غوړي چې کم جورستیکشن دی، دایره کار دی، هغه معلوم دی. البته د پاکستان دا جوړېدو د تقریبا اولې ورځې نه د پاکستان فوج د ریاست قبضه کړلو او بیا نیخ په نیخ مرشلاګانې یا چې کوم دی کنه بلواسطه دا اوس چې څنګه لګیا دي تقریبا هر ادارې کنټرول کړی دا. او دا مونږ په پولیټیکل ساينس کې وایو چې دغه تر دې حکومت وي نو دا د وخت سره سره دا ډیر زیات کرپشن هم راوړي، نو کرپشن بیا یو وسیله وګرځوله د کنټرول، د سوشل کنټرول. او دغه شان چې کوم دی مطلب یونیورسيانه کار تم پریک دا، سپریم کورٹ کار تم پریک دا، پولیس پکار کی گوتی وها، د سیکریټریټ پکار کی گوتی وها، لیجسلیچر کن مکننا چې کوم دی مخلوجه دا حکومتونه جوړوا را غورځوا، د دې سره دومره غټ انسټیټیوشنل کیاس چې ورتوایو اداروی افراتفری بحران، د داسې بحران سره مخ شولا. مطلب مې دا دی چې څومره ادارې دي دا مفلوجه شوي دي، او یوازې داسې نه ده چې دا نور ادارې چې کومې سبادینېت ادارې وي هغه مفلوجه شوي دي، فوج په خپل چې کوم دی کنه د فالج ده شوي دي. تاسو ګورئ چې هغه بل ورځ جرنیل راونیول هغه پېژمید، او اوس هم په جیل کې دي، نور ملګري به یې وي ورسره باندې دا جوړ کړل چې کرپشن یې کړی دی، دا یې کړی دی، دا یې کړی دی، کرپشن خو ډېر شوی دی. البته دا چې کوم دی کنه هغه سیاست کم سیاست چې کله ته نواز شریف لاس سر باندې لاس ایږده، کله د عمران خان، کله د بل، نو دا ټول سیول سوسایټي ځان له دښمنه کړله. او په ولس کې د فوج چې کوم واک او اختیار وو او قبضه په ادارو هغه مشروعیت یې وبیللو، هغه لیجیټیمیسي یې وبیلله، نو په خپله فوج د ادارې په حیث باندې انتهایی چې کوم دی کنه د گزار لاندې دی، او د دې چې کوم دی کنه په خپله ډېر سخت تنقید لاندې دی، او هیڅوک هم د نواز شریف یا د زرداری دا اوس مجبوری ده، او ځنې فورسز داسې جمهوري قوتونه دي چې هغه هم نه غواړي چې داسې حمله وکړي په فوج باندې لکه څنګه عمران خان وکړله، یا لکه څنګه چې کوم دی پی ټی ایم پی کول غواړي، چې مطلب داسې دوی د دینم یریږي چې یو دم کیاس تلاړ نشو، افراتفری تلاړ نشو. حالات ډیر بد حالات دي، تاسو وینئ زمونږ پولیس را ووتلو، زمونږ پولیس چې کوم دی کنه هغوی د ډیوټي ورکولو نه، نو دا د ریاست مکمل کېناستل دي. اوس داسې زه نه وایم پاکستان کې بیا د پاکستان خوش قسمتی بیا یو دا هم ده بنگال کے ہم دگا سٹم کی سوش والا
بالکل اگست میں حکومت بالکل
پروٹیسٹ چلان نو دگ دا بنگال والا کی دیش دا بنگال ماڈل چکم پروٹیسٹ وی او پاسون وی دا وشی البتہ دل تا چکم دے کنا یو خو پرسل چکم گورتا گورو اگر ریلیٹیو لیا کم تر ریلیٹیو لیا دا عرب سپرنگ چه وش بولو التا دیموکراتیک سیور سوسائیٹی نوا التا جمہوری پارٹیانی یا دمرا می چیور بلکہ وینا پارٹیانی وینا زنی زینو کی لگائی کا دوکا وی لگا پا مصر کی وی او هغه دومره مضبوطی نه وی نو دلته لګي ادارې بیا د غوی په پرتله باندې سیول سوسایټي مضبوطه ده البته دا امکان لري چې یو داسې پیسفل پروټیسټ وشي په بنگال غونډه نو خیر پاکستان په خپل د ډیر زیات اداروي افراطی پرېسر مخ ته اقتصادي برباد شوی دی ګلوبل امیج تاسو ګوري برباد دی سوسایټي بالکل شلېدلې ده ورورته مالک اسیرې زثال کاسیرې ما د جماعت نه په بریل وی بالکل ادارے وے لکه جرگا وا اجرا وا جماعت وا اغا هم اغا شکولو نو دا نو نسل کې استراب ډیر زیات دی زمونږ په ځوانانو کې ډیر زیات استراب دی
دروی صاحب دا پرونم دا پاشی بھی ہم دی کم او گورو دی ہر سحالات ہوتا سنگا تاسی یو داسی یو انزور اوڑان دیکو چی سنگا پا پاکستان کی دیو اغاز مکنی حقائق تاسی بایان کجی سر روان دی حل لار سکی دیشی تاسی پا نظر مانی بحیث سلی کار تاسی دمرا نور تحریکونه هم کتلی دی بهر نمو زدکړی هم کړی دی اغزی ټولنی تاسو هم کتلی دی پکار سه دی
یره دا سدی چې که خیال دکړی مونږ با ک ورکوټوالی کې تاسو هغه شروع کې تاسو سکلو زما په بیک گراوند نو هغه مونږ بچ دا باران وشولو او بیا به دی باران کې مونږ دا هغه جوړول دا خټونه بم ګډاګي جوړول دا خټونه بم شیان جوړول غواس کې بم جوړول نو هغه کې به کله کله ستړي شونه به جوړېدل نو بیا بم سم راواغستلو سم بم مات کړلو کنه
بالکل
او بیا بیا بم بیا د سره ته شروع کړل او زه دا سوچ نه کوم چې پاکستان به کم دی کنه دې حالات ته ورمخامخ شي البته دا د لارې دا ده چې کوم غټه پارټي اني دي په هغه کې زیاته ذمہ واری چې کوم دی کنه په دې حکومت کې ناس به چانه او پی ټی آی په اپوزیشن نن سبا ریپرزنٹ کوي په مرکز کې اول خود دوی چې کوم دی کنه د مرکز مسلې حل شي کنه بیا به د تروریزم مسله حل کیږي بیا به د اقتصاد مسله حل کیږي سیاسي ثبات شته دی نه حکومت په خپل هیڅ ګارانټي نه لري چې زب تمر وقت اس سے ناس صرف چکن دے دا کوتک پزور ناس دا ٹوپک پزور خود دا کوتک او ٹوپک پر تمر آغا خیئی نو دخلا سن لارا صرف دا دا دوی دا پارا چی دا تمر سیاسی گندو ندی دوی پخپلو کی کینی او دا مثال کی جمہوریت دا دی پا بنیاد باندی او دا سی مسویدر آجور کی او فوش تا او ایچ رو را بس سدی کول اغا دی اکرل نور بس دا دا غلصا بی رکونه دی التکینا که دغه یو کنسنسس را جنریټ نشولو نو زه دا وینم ما چې یو څو کال به په کوتک په ټوپک وچلوي او بیا بیا به دغه شان راتلونکي الیکشن کې به بیا دوی ریګنګ کوي یا به چې کوم دی کنه مخالفین راځي یا اپوزیشن به راځي بیا غټه کوي عدل لاره ده چې تر څو دغه سیاسي قوتونه نه وینا دوی خبره نه وي دا جوړه کړي زما خیال نه دی چې د پاکستان د مشکلات حل شي
په اخیره کې څه پیغام ورکول غواړي زمونږ اوریدونکو ساسي غا غوري ټول ځوانان مو وري مشران مو هم وري په اخیره کې څه پیغام تاسو
نو پیغام خو چونګې د پښتو پروګرام د پښتانه زما په خبره باندې به پوهیږي
بالکل
پیغام خو به څو وایو دوی ټول په زمانه به مشران ناس وي زمانه به قابل خلک ناس وي خبره به نیاوري بد بم ښکارم البته زه دا فکر کوم چې پښتون ځوان پښتون پیغله دې ته پام کول دي او بیا مطلب زمونږ چې کم د مزاحمت لارې دي د پرامن مزاحمت او بیا مطلب هغه کې زمونږ کلتوري چې کما ډګر دې پاږې کې کار کول دي
دربی صاحب ډیره زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو د خپل د ژوند د کار او بیا په موجوده حالات مورا سره ډیره تفصیلی خبرې ډیره زیاته مننه تاسو
مننه کوم
د مشال اردوونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیړن کار ډاکټر درویش خان افریدی صاحب نن خبرې واورېدلې په همدې ځای دا پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ